د ازادي رادیو د خبرونو ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمنځ د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریل ګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دند سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریل ګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي څیړنو وروسته د ریل ګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دوحې په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلی کوي. شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړه ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحې په دوورځنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلم لار ټولنې او رضاکارانو د دې ټولنې د مؤسس متی ولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. شاغلی ویسا سباندې یو میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی ولا ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلمدار ټولنې د شاغلی ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویپانې ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل ټلیفونونه هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیشي ډېر شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري آژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره کړه. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډی کړې دي. تر دې څو ساعت مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري. ملګری ملتونه وای د دوحه په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبان له دې غونډه څه هیل لري؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای
موږ وختونه ځینې داوی سي واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا حڅه پای ته ورسیږي.
د دوحه کانفرنس په درشل کې لسکونو مدني فعالانو او د بشري حقوقو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمشي ته یو لیک استولې ده. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی دری اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی دری خو بیخي مخ کې د جنگونو په کې زیاتو
امکانات پیدا کو د سرک پوخ کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په خبره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشه د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان ستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشورې غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کې یو لمنځي د رسنۍ سپوخخ اجازه نشته. خود ملګرو ملتونو سازمان پرون وخت یې اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکیلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوه په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه. خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړي هیله لري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې دا وسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک ارسه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت وایان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوی چې سمدستي د افغان جنو خوځو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنې ودروي. حخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوی چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان جنو او خوځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې لګډون څخه منع کړی دي. اعلامیه زیاتوي افغان خځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې لکار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک به بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتونو سره خبري وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب جوړه شوه سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې راځي چې د دې موضوع تفصیل دروابروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب د افغانستان په تړه غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي. خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خبر شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي. خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو له خوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین وایي غونډه ته د دوی نه وربلل د مسالې له حل سره مرسته نه کوي. خاغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړو نه ډډه وکړي چې چیرې غواړي د افغانستان په حق له مسایل حل کړي او حل راوباسي.
د ملګرو ملتونو د غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبای واهغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. روسته لیدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغند او خبرداري ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکونکو په کورونو کې ناس دي چې د ډله کې 400 مېرمنې هم دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د خځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته لاړه چې په اړه یې له طالب مشرانو سره خبري وکړي. هغه مهال نوموړي په ظاهره ناهیلي له افغانستان بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبري وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخبل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل راوباسو.
د دوه د غونډې او طالبانو سره د نړیوالو د تعامل په اړه نظرونه هم سره ویشلې دي. طالبان او یو شمیر عام افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالو غوړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او په رسمیت یې وپیژني. ځینې سیاسي او بشري فعالان او د طالبانو د حکومت مخالفان بیا ټینګار کوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه دوی استدلال کوي چې د طالبانو حکومت په زور واک ته رسیدلی، له حقوقي پلوه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري او د ښځو د کار او تعلیم حقونه هم ترې اخیستي دي.
په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو د بشري حقونو ملاتړو، اعتراض کوونکو، غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنې په یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیږلې دي. په دې پرانیست لیک کې چې د دوحې د غونډې د پایل په دوشل کې انټونیو ګوتریشت استول شوی، بیلابیل غوښتنې مطرح شوې دي.
یو شمېر افغانان چې د افغانستان دننه په بیلابیلو ټولنو سپر خو کې کار کوي، له طالبانو سره یو اصولي او عملي تعامل د افغانانو د هوساینې لپاره یو اړتیا بولي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو پرانیستي لیک کې د هغو خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د دوی له قوله د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. د دې لیک یوې لاسلیک کوونکې او د سولې د نوبل جایزې ته نوماندې محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل:
په دې لیک کې مو یوازې خپل نظریات او د اوسنۍ ستونزو د وتو حل لار ملګرو ملتونو ته ښودلې ده او بس. زه د یوې افغانې په توګه چې افغانستان کې کار کوم دا خپله دنده ګڼم.
د دې لیک په دوام راغلی اوسنۍ وضعیت د افغانانو د زوري دول عامل کیږي او په کله نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د طالبانو له اوسنۍ حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وشي او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. دا لیک د دوحې د غونډې د پیل په دورشل کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریشت لیکل شوی. په دوحې کې د جوړې شوې غونډې مشري چې پکې د 25 هیوادونو استازي ګډون کوي او د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو کېږي د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو د حکومت وایي چې هلا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډون کوونکو غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونه په پام کې ونیسي او په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات یو غنیمت وګڼي. حخوال افغانستان د باندې یو شمیر افغانانو او سازمانونو په یو بل جلالي کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت ونه پیژني. دا لیک چې د مدني ټولنې او د خوځو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا ما سره خبرې وکړه، نظم په اړه تر عنوان لاندې لیکل شوی، پکې نیوکه شوې چې ولې په دې غونډه کې د خوځو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په لیک کې له ملګرو ملتونو سازمان دا هم غوښتل شوی چې ټول پروګرامونه چې د دوی له قوله واړه هم وي باید لغوه کړي. د لیک په دوام کې لیکل شوی هیڅ سیستماتیک هڅنه شي کولای چې د افغان جنو خو ځو اخستل شوی حقونه توجیه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو د بشري حقونو نقض او د افغانانو شکنجه کول رد کړي، مګر په دې لیک کې دا شوی چې د طالبانو حکومت بشري حقونه نقضوي، جنگي جنایتونه کوي او تر خوا خپل مخالفان شکنجه کوي او لمنځه وړي. د افغانستان د مقتدر خو ځو غورزنګ هم د لیک کلاسیک کړي. د دې غورزنګ بنسټي خودونکو منسي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
در تمام
د ټول لیک محتوا په یوې موضوع تمرکز کوي چې هغه د باید ډاډ ورکړل شي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې کیږي باید د افغانانو د اندېښنې لامل نشي، او د دې غونډې پایله د طالبانو په رسمیت پیژندل او له دوی سره تعامل نه وي.
د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ حرکت د رهبرۍ پلاوی هم یوه اعلامیه کې ویلي د دې افغانان دا غواړي تر هغه چې طالبان له خپل انحصاري او استبدادي سیاست لاس نه وي اخیستی او له مشخصو کړنو سره د مشروعیت کړنلارې نه وي منلي، نړیواله ټولنه یې باید اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقوقو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل شخ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنی شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهارا تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او واړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سوریا غوی میاشتې ولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتلې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو تر څنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سکل په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي لا څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمیدالله وایي
ډېر هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د شپېته جرب ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمیرې فرمان په بنسټ مالی وزارت ته تسلیم شوی وو اوس طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید هم د مالی وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمه په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ته ویان احمد ولی حکمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بیوزلۍ کچې لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقې لګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې. د راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا واکمنې د وروسته په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې، خزینه کارکوونکي په کور کې نول شوې او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
د
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د نجونو د شوانځي او ځینو مسؤلانو او زده کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د 1402 مریض کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې دي، خو زده کوونکو بیا وایي دا چې شوانځي له دو کلونو راهیسې بندې او کورسونو ته هم د تګ اجازه نه لري، د کانکور آزموینه ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د آزموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له 12 ټولګي فارغ نجونې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فرمې راغلي دي، خویندې کولی شي چې له دې فرمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوي، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
موږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسه د کانکور فورم واخلئ، موږ د ته چمتووالی نه لرو چې موږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د موږ ته درس ویلو مساعده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوب اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یو هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګیو نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره تیر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پریکړې لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک د جوړولو چاري روان دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترین کوټ او بیا دغه ولایت له ډیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغسول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال په راپور کې.
د سړک جوړولو د چاري د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د لارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز، له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترین کوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د یو سلابیا کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغه دورین تر کرم کاریزه پورې چې 113 کیلومتر په امتداد کې دی، او فعلاً موږ د دې پر 20 کیلومترو باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسنادو ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاغې مو کار نه دی شروع کړو. په دغه امتداد کې د سرکم په دوه لاټو تقسیم کړی، اول لاټ چې دی د شاغه دورین تر 14 کیلومتر پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 45 ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به لروزګان څخه دای کونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوتو ترینکوټ یعنی ورزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او ورزګان اوسیدونکو وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ځای کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به مثبت بدلون رامنځته سي.
خان محمد یم د روزام ولایت وسدوک یم او دا سړک جوړیش د شاغه پوری د ډیر کومک دی د ولس لپاره د خلکو لپاره غټ خدمت دی. په خو دا کډی کډی یو مریض د شاغه سره کړی دغه ځا پوری دغه بل د کار ووته مریض بسو.
که ته هم د کندهار د شاولې کوټ ولسوالۍ لاري وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګراته قربان دي ستونزمن دي.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر رسیدلی شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي، او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې دا جنگونه پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼی ژمنې وشوې خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپر والی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېژ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچ بوټپور او ماڼونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان و امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اګرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي. په کونړ کې چارواکي به وای د سدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوه د اساسي جوړول لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی، نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو. نو د نور امکانات په لاله الله سره سواده سونه کړه، پلان خو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چي د سدآباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان و عامه ولسوالۍ کې هم څو ځینې قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتره سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
azadiradio.com د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. د خبرونه په پاتې کې به د 25 دقیقو بحث واوري چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې ساده لنډو خبرونو ته رابولم. د قلم لار ټولنی او رضاکارانه د دې ټولنی د مؤسس متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یو میاشت په خو د مارت په وبښتمه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان ورته ګولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریه پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبري اژانس ته پرونی راپور لمخي دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت دلی یا داعش ته یو مشکوک مشر د وشل کېدو خبر ورکړ. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډ کړې دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، نوریاس نوریم او دی بحث مو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شمول حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویل په دې غونډه کې هڅه کیږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړي چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه کې د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم دیده په وینا نه لري. خو په دغه حکر طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکي دایمي استازولۍ ته نومول شوی استاذ سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او د غونډې ته نه دی بلل شوی پریکړې به هم اغیزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی، په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشری مرستو پر سوالو کې ښکیل دي پر بسپنې لاس نیولې چې د مسلې د غمرسندوی ادارې لمالي ستونزو سره هم مخامخې کړې دي. ملګری ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د بشری مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابل شوې دغه غونډه به وکول شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقوقو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یو تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي. د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړي. دوه ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته در شو دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابلل ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېر مرستې کړې دي خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سخت چلندونو یو شمېر نړیوال مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړې. نړیوال ټولنې پر بسپنو لاس نیولې او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوي چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لار به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولای شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې حکومت وکړي. یعنی دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې ونه رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به راځنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شي، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هوادو ترمنځ غونډه ده. دا د دې لپاره بهرني نمایندګان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچار باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بله خوانه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه تیریږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري حقوق مراعات کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعاتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وکتل شي چې د دې نه څه نتیجه راوځي.
مننه زرمه صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانا په واچوله دا چې نن په غونډه کې پر کوم موضوعات خبرې کیږي، خو کرا شو دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاد چې د غونډې ترابل شوی اکثر په افغانستان په مسلو کې ښکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سر تمیلون کې هم دي. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې ښکیل او په مرستو لاس نیولې وو؟
زه هم په خپل وار باندې تاسو ګران میلمه او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ویل کېږي ټول ډول صحتمند اوسئ. ګورئ، دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استادو غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې د افغانستان سره باید څه رقم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کېږي آیا صحیح زه اون ترسیږي او کنه. او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراد کی، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق لري هغه مراد کی، او د کناورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د هوارولو لپاره ده چې دوی څنګه کولای شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې اتمن تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره چې دی غونډه ته دوی وربلل شوی وي، او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه ربلل شوی ده، او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوی وي؟
ګوري تر دې مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکو لکار باندې کړی، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته د خځې خپل کارونه تپریدي، او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون د ورځې مخکې سکیورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاری وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي، دا د څه ده چې دا ملګرو ملتونو کم یا د نورو هیوادونو دلته مستر اوستي، دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړي دي ودرولای دي. اغه په ملل متحد کې یا په ملګرو ملتونو کې اغه ستر بشري حقوق چې کوم دي فاندامنتل رائټس یو ته وی، یا کوم جسکوجنز رائټس په نامه باندې یادېږي، اغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کونش لاندې کولای، کاره ایمرجنسي حالت وی کې د جنگ حالت وی یا د سولې حالت وی، اغه کې د خزه حقوق، د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې وړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګری ملتونو لپاره او د اغه هیوادونو چې ملګری ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دي، دغه د پردې استراکر خلک نو په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو استراکر خراکاږي، او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ په دې کې نیم دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا ستې تقاضا ده.
اما نه نظر مصاحب اتمر صاحب، دغه موضوع چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د خزو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرخه ده، البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقوقو د اعلامي لمخې خو طالبان ویلې چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یو مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن بیا هم پر دې تاکید وکړه، ویل چې د انجونو او خزو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پرانا کې و حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصول په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډېر زندنې شوې ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي، او ملګری ملتونه هم وایي چې موږ نشو تیرېدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، نو فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده، لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لارغونه تاریخ لري، د خوځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدامت لري، دلته مکتبونه و همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایتو کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي، یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. اته زما خپل یاتی کی چې د زړه د پښې په وخت کې چې تقریبا سپېته پنځه سپېته کاله مخکې یو خزه وزیر و، وزیر د صحت عامه و او هغه پختنه و نورزای و کبرا نورزای نو هغه وخت کې هیڅ مشکل نه و. دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور و فرهنګ نه څه دي دا بېله خبره ده، لیکن طاقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسې تحمیل کړي یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته. طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم، لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراعت کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوسو ګورئ دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي، ځکه
اتمر صاحب ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان د ښځو د حقونو له وسلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسلې په توګه. فکر نه کوئ فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت یې په رسمیت وپېژني؟
اوس ګورئ که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، خود په خوده دا هم نړیوال پېژني هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ومني.
مننه زرمه صاحب. د دغې غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ هغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی وو دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع به هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومت ولې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د ټول شموله حکومت ولې د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغه مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې په دغه څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی او هغوی د افغانستان طرف حملې کوي او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته مونږ وګورو د داعش سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې و. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په یعنی حال کې به دوی بیا هم د خپل دریز نه تیریږي چې طالبان په چې د ښځو حقوق مراد کی، مکتبونه خلاص کی، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1948 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس په ټول دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړی دي، د ښځو حقوق کنونشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنونشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقی کړې ده، د بشري حقوقو په فیلډ یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف دلته کوټونه دي. باید چې دغه حقوق چې د خپلو لاندې کېږي که دغه نو اعلان شوی نو اوس ډیر ښه چانس د طالبانو لپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وي د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې چې ګوري دغه دغه حقوق موږ مراعات کړی دي او موږ نور هم درګرده پیشرفت کړو. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور وو وسم ده، او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلاش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب کته هم تر اوسه پوری رسمندانه ده تایید شوی، خو داسې ویلکی چې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیرم د وحید تللی دی، د دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډیر استازي سره راغونډیږي، او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحه کې دی، او دغه غونډه هم هلته جوړیږي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي فکر نه کوي چې د غونډو ترڅنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویلکیږي ډیر مهمه غونډې بلل کیږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کیږي، او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبریږي او د هغوی دریځ به اخیستل کیږي کنه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کیږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کیږي کوم چې نړیوال دپاره ستونزې او مشکلات جوړیږي. اوس تاسو کیا د مرستو په برخه کې وینئ؟ ګوري، دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي، او دې کې تاسو خپله پوهیږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټیکس پیسې دي، او د ټیکس پیسې د ښځو د ټیکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټیکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دا یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې موږ زموږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراعاتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه موږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، بعد طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه کې.
اتمر صاحب، تاسو وایئ مثلا طالبان خو د چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کیږي ډیر خبرګونونه راپارول کیږي، په تیر بیا د ښځو د حقوقو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبان سره هیڅ تعامل و نشي. دغه غونډې په درشل کې هم ډیر خبرګونونه راپارېدل، او ډیر ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کیږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي، اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکری تغییر لپاره، البته ایدیولوژیکي فکری تغییر نه خیم، په دغه پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دې څه نرمښت پیدا شي، دا هم سل په سل کې نشم ویلی. لیکن اوس افغانم دغه وروستۍ خبره هم کړو کوم، اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې دا خبرونه ټولستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت نوزدا سره کویت نولا سره گزاره کړی، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره هغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي کنه؟
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې له طالب استاذ سره په دا ډول غونډو کې هغه بلنه ورکړل شي، ورسره خبري وشي، ممکن په فکری لحاظ هغه ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پوري د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پوري کړی دي، ممکن د هغه پریکړو نه په شاشي. خو ډیر ځله داسې ویل کیږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نشي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوي چې د دې سبب شوی وي چې نړیوال ټولنه په دې پوهیږي چې کچېرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زیاده تر نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسو سره ویلې سره بالکل موافق یم. دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب ته مجاهد صاحب ته دغه شاهین دی بل ډاکټر ورداګ ته دغه خلک چې دا کمپنی غونډو کې کینی دا ټول په دې پویږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیا دوی لري په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار د پښتنې د دوی نه شوې دي، دوی حتی داسې اشاره هم ورکړې دي چې یعنی دوی بیخي د هیڅ بل بے بس دي، اختیار نه لري، او دوی حتی دا سرګندونې دوی ښکارا شوې دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین ده، او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح ده. یعنی دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه ناراضي نه در سره کښېني، نه در سره خبرې کوي، او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ تاسې دې غونډو ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا وزرسي د ماتا نه د هغوی دي ډېر دې ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، که مکتب ته لاړ شي او کار ته لاړ شي په حجاب کې اسلامي چوکاټ پر.
مننه زرمه صاحب. اتمر صاحب او ورستی پښتنه د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی، د حیثیت او اعتبار لپاره. خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې دا ځل ملګرو ملتونو به داسې پریکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووزي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغسې لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مساقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګرو ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووزي، ځکه چې دا د دوی یو اهم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحت کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکړي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریزي نه نرم شي او فرصت و زمینه د ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پی وایي ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګري ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هېوادونو سره مرسته وکړي، او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت یې دا به جاري ساتي. افغانستان کې هم داسې دی، په سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبر هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي، دوی خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي، او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پېژندل شي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر، او د سیاسي او حقوقي چارو پوه بشیر زرمس چې د ازادي راډیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نننی بحث مو هم په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډې راڅرخېده.